سانی که در سهار اتبجی دی درانو افریدون که سلام علیکم اسمت ساروانیم لمرایمو رابولم در دی سات خبرونو تا د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وایل بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړی شي. د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جرګې په درشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنډاپور په مشرۍ پلاوي په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د جرګې موخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو، بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبې په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لږ تر لږه درې غړي وبښل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وخانده او پر حکومت یې غږ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 15 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړی ولسو کلونو کې 1 میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پیښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوي چې دا ترافیکي پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترانګې پر یوه ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستې وه وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتې پر یوه مرکز د اسرائیل یوه جلا حمله د دې سبب شوه چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتو 16 ساعتې ځواکونه وایي په ناقوره ښارګوټي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برج ویشتل شوی او 16 ساعتې ټپیان شوي دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړه کړي. دا پښتنه وروسته تر هغې پیدا شوه چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوي انتظامی کمپ پولیسو څو ځله برید وکړ. د دوی خیمې وسوسولې او وشکې بهونکی ګاز یې پرې استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نږدې 3 میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګیلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشرانو په دې جرګه کې هره پریکړه وکړه په هغې به عمل کوي. شغلی پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنۍ جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې 2 ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سیف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخوال رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد سخت اقدامات وشي. هغه پښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښم د خپرونې میلمنو ته نثار احمد شیرزای د اسکایپ له لارې سره د سیاسي چارو کتونکو د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزای صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
سلامونه اونې کېلی. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتیان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکل به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کارونه وکړي، خو څه مشکل ده او د ګیلمن وژلو او د د عیسا او په پوزیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوزه رسیدلې ده. کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کړی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکله خبر یا د افسوس خبر هم داده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالی، هغه هم پښتانه ده، هغه پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالی، چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د خپل پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي. خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلې ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه. مومن صاحب، په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
د کوم په سیمه کې زمونږ خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوآرډینیټر دي مخک خان دي، لکه آفتاب چینواری، شهزاده مسجد او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخک خان زمونږ خبري پر لپسې کیږي. نو هغه دا وایي چې په تیرو لکه شاوخوا د 2 اکتوبر نه را په دوی ښه درې وارې په هغوی باندې برید شوی دی. په دغه کوم ریګي للمه کې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر خامی عدالت لپاره دوی جوړی، هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې غنټو پر مسلسل مزاحمت روانو، دوه خواو په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخطه پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي د غوی سره لیندې وي، په لیندوې گزارونه کول او غوی سره د اوخه بیان کې گیسو، دغه سي هوائي ډزې هم کړی دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوی هم دي. د دې علاوه که بیا تاسو وګورئ زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوآرډینیټرز دي هغوی لګیو د کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوی دي، د غوی نیول شوی دي، د غوی خپلوان نیول شوی دي. لکه زه به تاسو ته چې عمر اورګزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی د غرور سرزمن خبرې وشو، عبدالهادي سره، نو عبدالهادي ویل چې دغه ورور عمر سمکنه چې کوم کوآرډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی. دغه سي شیرزاده مسجد ویلي د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوآرډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه ورور نیول شوی دی. بیا نورالله ترین بیا په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکښ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې 8 کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په ځای دغه سي بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکښ دی، تاسو پیژنئ، زه مسجد پیندار پنځم ځل دغه چې جیل ته لاړې المزیب مسجد، هغه بیا د اکتوبر په 3 باندې نیولې دي. نو پر لپسې د دین علاوه نوړان دینا علي وزیر، مولا زینت الله او داسې ډېر نور کسان چې دي هغه لوړان دي په جیلونو کې دي.
او بخښه دي، علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې ورسوي کې ضمانت وشو، بیا بیرته ونی
علي وزیر باندې په 3 مقدمو کې ضمانت وشو، بیا په 2 ځلې یوازې په 3 پیو کې ونیو، 15 وارې دغه ضمانت وشو، خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر څرګندونې لرو چې دی څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه، په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلع انتظامی له طرفه کریکډون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ام پی او لاندې گرفتاری روانې دي. اوس لپاره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مومند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان، اپر جنوبی وزیرستان، لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه لپاره زموږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی، ډیر خلک په کورونو باندې چاپه وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ځلی کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسا وارنټا بغیر بیسا مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو، خو دوی د کور ته دنه شوې دي. بیا په کور کې دنه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی. او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. پجرګه چکوما دا اغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیر کلیر وکړه او د مرکزی کمیټه هم دا فیصله دا چې دا جرګه به مشبهر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمی چکومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ شهر یو ایونت کړی دی، موږ شهر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي. دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون کام را درومي، د کام مشران به را درومي، د کام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې د پاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم د پته وا چې دلته به داسې کریک ډون کیږي او د ریاست لخوا به خامخا خنډونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور کامونه قبیلی دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډاډګرنه راکړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د مشکومې را دي دی هغه مطابق د جرګه به په هر صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزاد صاحب، د دغو مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي کدوې ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې، ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډیره هڅې کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلې ده، اسناد راغونډ کړې دي، خو کچیرته د مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي، وضعیت په پدې ځای کې څنګه شي؟
وګوره، دا یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د پښتنو د غوالي چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړې وکړي، کوم مشکلات چې دا دوی چې جګړې مخکې کړې ده یا د جرګې خبرې کوي، دا په خپل معلوماتي چې پښتنو والی چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کې نه والی چې دلته یو څه ستونزې لکه چې پنجابیان والی یا اسلام آباد والی هغه سي پښتانه نه والی. دا یو ښکارا خبره ده چې پښتنو والی چې د وصول لري هلته چې لوی مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلې. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغوالي چې نور ستونزې ته لمن ونوي هي او دغه ستونزه غات نشي، په کار ده دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غوالي چې لکه هغه چې وایي د ټي ټي پی مونږ ته مشکل ده، یالته مونږ ګورو چې څو ورځې مخکې مونږ واورېدل چې دغه د بلوچستان تاریخ به هلته هم ستونزه پیدا کړې ده. دوی هغه جنګونه کوي، دمکې کوي، پولیس وژني، خو دا پښتنو چې دا کار نه کوي په کار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي. که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو خواب ښکارا یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې مونږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو، په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لوی ستونزو حلولو دپاره، او که د مزمت وکړي یو څه ستونزه برابري، دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه د منظور پښتون چې څه علي سره کلی ده، دا د ثبوت یې ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړې وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي، او که بیا هم در تکرارم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي، نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
سرته صاحب مننه تاسو سویل
شیبر صاحب وختي را سي تاسو پر لپسې دا پښتنه کوي چې دا جرګه به کامیاب شي کنه، بیا تاسو پولیس ته اشاره وکړه چې او منظور پښتن خپل هم دغه وینا کې ویلي دي چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی، نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او د دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپل باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپل هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووځي. نو دا غینه دا ثابته شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځنې پولیس دی هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کومل ته کې د امن لپاره پاتون کوون کې دي، مظاهره کوون کې دي، هغه سره ولاړ دي. یو د مدار چې د وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دي، په ښکارا باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دي. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نورسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغه تکی او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي، د خبر پښتونخوا برخه ده. نو د خبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافی برخه سره ولاړ دی.
نو پولیس څنګه په دوی باندې حمله کړی دی؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلی دی دوی ته،
خدای به بیرته رد کړی ده ځینو چې نه دا کار نه لري.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دیړه سندې وي، خو دوی همدغه دریس وخت چې تاسو کوم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوي کوي، پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي. نو دا غي د وچینه خو سیمه کې چې به څومره هم زمنګ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قام پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي. او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغه سی پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي، خو به چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کوم پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي، کاغه سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره. نو دینه داسې بریخي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي.
او مننه مو
او بخي او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خند یا چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي، نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دې نه ریږي چې منظور پښتین د ټاټول ډیټا راټول کړی دا چې په دغه سیمو کې چاته څه څه تاوانونه وړدلی، څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي، د چا څومره خلک په جبري توګه لادرکه شوی دي، چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلی دي. په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول، 50 لکه شپېته لکه موږ سره خبرې شوی، هغه اوس خپل زکات نه ناشتي. نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دي یا چا تاوانونه شوی دي، او هغه د خپل غمیز بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غک ټول نړۍ ته ځي، نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نړیږي.
مننه مومن صاحب. له شیرزي صاحب نه پښتنه لرم، خو مخکې ته د شیرزي صاحب له تاسو پښتنه وکم. د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي، ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په سسترګه ګوري. دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلی و چې زه به بیا هغه ړنګوم په هغه به تنخوا اخلي. زه یقین لرم ستاسو ستا مورجانه به یوه پښتنه وي. زما هم د هر پښتون هره پښتنه مور ماته د خپلې مور حیثیت لري. کاغه ته دې هم دا وویل چې د نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل. ما هغه په کاڼي ویشتل په هغه مې درته ګټلي دي. هغه درکو ته یقین ومنه زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دغې تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي.
شیرزاد صاحب د پولیسو موضوع یاده شوه لکه څرنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او له خلکو سره تشدد کړی دی. لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي، پرلتونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي. لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غېږ پښتنه کوي او د ده هرکلی کوي. څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي د پښتانه پولیس دوه ځایه شوي دي؟
زه فکر کوم چې خب یو څه ستونزه به یې هلته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني، کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبرې واوري او بله د پولیس تر څنګ هلته فوز هم ده او پاکستان پوځیان یا عیسای استقبالیان ډېرې په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده. خب د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان پی ٹی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی یو په همدې پوه شي چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده. زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدله چې زما ډېر دوستان پاکستانیان وو ګاونډیان وو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله. ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو وو اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده دومره تعصب ده. او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځای هم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده، دا د جګړې جرګه نه ده، دا د بې نظمي جرګه نه ده، دا د مشکلاتو حلولو لپاره جرګه ده. دغه جرګې ته ټول غاله کېدي او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کېدي او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې ستونزه وه دغه ستونزه ختم شي. خو که بیا هم ما مخکې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډېر په هوښیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالوي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدله چې څه ویلې وه ما ول هم ویل چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالوي. که دغه دې نه پښتنو پولیس هم یو درس واخلي او یو ځای شي یو موټی شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه ښه پایلې ولري.
مننه شیرزاد صاحب. مومن صاحب دلته یو بله پوښتنه د په هر وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي نو کله د جرګې وخت را نشتی کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي خو په لار کې هم د دوی مخنیو لای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل حتی وزیر اعلی په لار درولې او غونډې ته ونه رسید نو لدی سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دي نه خلک را روان شوي دي وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خیبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدونو ښکار شوي دي نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګېده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده دا د بل ځای نه ده. نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز قربانیان دي نو ځکه چې کوم دي هغوی په خپل هم د ولس سره ودرېدل هغوی سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي. اوس دغه تر ازو نو منګ خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې منګ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو زمنګ هم دا سوچ نو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانونو نه کم خلک راغلي دي، یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو نه،
د جرګې ځای ته
لیکن
او بخشي ویډیوګانې خو ډېر خلک نه ښکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دویمه درېمه ورځ ده او دوی دغه تشدد کوي، انسو ګیس استعمالوي، په نورو مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زموږ ملګري لګي وي پر پټوانې غونته دی چې هغوی راشي پولیس دوی څخه صرف لیندې دي، دوی څخه نور څه نشته دی، نو دوی وتښتي یا دوی څه اوسنه څه مزاحمت وکړي. لکه د اکتوبر په دویمه باندې دوی درې ګنټې مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دی په تش لاسو باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دی د پی ټی ایم غړو سره. نو دوی بیا څه چل کړی دی، د اکتوبر درېمه شپه دوی په حجرو کې تیره کړې ده، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو حجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا ده چې خلکو ته را روان دي. لکه دې پورې چې مشال ایډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیاپولانا د بلوچستان پښتون مېشته سیمه ده هغې نه ورلېږلي دي او لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیابه شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال راډیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورځو کې؟
زما په خیال رسېدلې ځکه آسان هم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګي للمه، هغه داسې ده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویلی شئ چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپله باندې په لکونو آبادي ده، نو څنګه به منې کې خلک داسې به د خیبر
خو خپله پېښور هم دي ریګي للمه ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کې بیا به څوک څنګه ځي؟ که امنیتي ځواکونه دا لاره بند کړي،
زما خیال داسې دی چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړې وړې لارې تللي چې خلک ځان رسی په هر طرف کې رسی کنه، خلک ځان رسی پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک هغې ته او ورځیم دغلته، د دین بل دا د بیا د مردان چارسدا دا ټولې ضلع یو بل سره تړلي دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مرم نیول ګران دی. بل غټه خبره دا ده چې اوسه پورې تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا نری کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته برید کړی وسلوال، یا دغه بریزی مواری اغیستې ده، نو دغه هم هغوی مطمئن دي چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کوي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاری؟
زه فکر کوم دوی هغه پښتونوالی ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او دی یو سیمې خلک دي همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف دوی هدف هم یو همدغه خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه حاکم شي. دا دوی نږدې کوي، زه فکر کوم چې او د دوی رشته داري ده د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولی چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تی تی پی ایم وایي چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي، نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه هم بدنامیږي، د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم سنشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لوی خبر هم دا ده چې د دوی اصلي شعار هم دا ده چې موږ پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق دی هغه زینه غوالي او د هغه په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف د دوی شعار ده. که اوس دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی په بدنامي.
شیرزه صاحب، اصل کې په ټي ټي پی تورونه دا لګي خلک هم پښتانه هم په دې وجه خپه دي چې تاسو په پښتون میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي یا دغه ذمواري اخلي کنه په ټي ټي پی باندې تر طالبان پاکستان باندې. خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کړې دي د پی ټی ایم مخکښ دی او ما چې څنګه تاسو وختي ویلي اوس پولیسو نیولی هم دی، نو هغه ماته ویلي چې اصل کې تحریک طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لی باید چې دا ومنل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کېدای شي پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي، خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم موږ راولو، دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو، ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه به کوو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې، په د امنیت په مسله باندې، په جبریل درکه کسانو باندې، په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت ته په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې، نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د عملي کولو لپاره او بیا دغه پریکړه د عملي کېدو هغه پروسس یا پروسه تعقیبولو لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو کې هغه ریاست ته کیدی او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملی شي ویني.
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي، دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان اصطلاح ګډ طالب او بد طالب نشته او که ملا دی که عامي دی که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزه صاحب له تاسو هم مننه کوم، مومن صاحب تاسو مننه کوم، د لیدونکو او اوریدونکو هم منندوی یم چې د خبرونه تر دې دمه سره وکړه.
آزادی ملما سلامونه او نیکه هلی نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې او څوک د چکلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیاي خدمتونو په برخه کې کار کړی. په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په دې برخه کې ډېری قبیلګانو روزلی او له افغانستان بهر هم یو موده په بنگلاديش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنگلاديش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلیت په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړې او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یو مهمه غړي پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیره د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړې او هم د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هلی غرشین د ازادي ایمیل مننه ده. اغلی غرشین ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله، که څه هم ما ستاسو لنډه پیژندنه وکړله، خو خبر دا وی چې په فایل کې که په لنډه توګه اوریدونکو ته په خپل ځان ورو پیژنې.
مننه نوري صاحب، خو سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته، او په دې هیله چې ټول په صحت په کالو باندې ملابسي او ښاله ژوند ولري. نو مې تاسو واخسته هیله غرشینې د قابلیت دی په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلې دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځایونو کې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلیت د رښتې او د نرسنګ لپاره وه، او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه یم د قابلیت او د نرسنګ په بخش کې، او د قابلو د انجمن له خوانه چې زمونږ یو ډېر غټ انجمن یې اتحاد دی، د هغې له خوانه د بنګلادیش د قابلیت د پروګرامونو لپاره تخنیکی مشاوره وم تر 2000 پورې، یعنی د کووید تر هغه پورې فزیکی ورتلم فعلاً آنلاین دا ور سره لرم، همکاري ور سره لرم د قابلیت د روزنې په برخه کې.
بله، کراته وای چې اغلی غرشین چیرې پیدا شوی یا لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي، متوسطه، ثانوي، او بیا څه وشول چې دغه د قابلیتګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نورې صاحب، زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې، یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي، دریم صنف نه بیا کابل ته راغلي، درسونه مې کابل کې ویلي دي، په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي، او بیا د عالي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته، چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه، په اداره او منیجمنت او بانکدارۍ کې مې خپلې زده کړې پای ته ورسولې، یعنی 14 پاس ته خلاصه شوم. ولې په همدې جریان کې علاقه مندي دې ته پیدا شوه چې زه باید طبابت مسلک په خصوص قابلیت ته ور داخله شم، ځکه د مین دومرینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه، او فکر مې په دې وکړ چې دا زه غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړ شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د میندو خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم میندو ته خدمت وکړم، د قابلګۍ مسلک چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړو، او په دې رشته کې مې خپل درس مخې ته ویوړ. البته په شروع کې ډیپلوما کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، ځکه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم، او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې شت باندې کار کوم.
بله،
عامې کلینیکي کار کړی دی او عامې په ادارو منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ او ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې دسي مشهور رښتې وي، د انجینری په ډېر کوچنیوالي کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم، تاسو سره د انګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابلیت شي؟ کوچنیوالي کې مهم په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لارو نیسم.
زه ما په کوچنیوالي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لار ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې چې ما خوښې دي چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاد وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې دا مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسې کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پانځنه یا د نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته هم دا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلیت ډېرې کمې وي او اشد ضرورت و. او کله به چې مې د میندو درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تېره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرو ولایتونو لرو کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یو پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته، په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان مختلفو ولایتونو چې څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب د کونړ نه ډیر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډیر پخوانو، په شروع کې تقریبا د سیدرته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډیرو وړو سنونو کې شروع کړو. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نور خویندې ورونه هم دلته په پوهنتون کې محصلین، او بیا فامیل دوه ځای وو. رسیدګي د پلار مې د الله وبخښي مغفرت دي کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که بسې مبالغه نه شي، نو دوه هفتې پس درې هفتې پس حداقل د یوې ورځې دپاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دې یاد وباس.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نه و، دغه قابلګانې چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
په لیسانس نه و، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچې تقریبا په 1914 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفره نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس ویو، او بېرته افغانستان ته راغلې او دوی د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله و. ده تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي زمان قابلې 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي. او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابل هغې پانځې جوړ کړه د کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځای نه مونږ بچلر قابل فارغ ورکړې، او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابل هغې پانځې شروع کړې چې خوشبختانه نجونې پکې وویل شو، درس پکې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو جګه سویه باندې د حقوقو درس وکړو. فلانه موږ ډیپلوما شمسلین لرو، ډیپلوما فارغي، نو د شلم نه را پدې خو مخکې 14 پاس فارغي دي، اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلیت 15 پاس فارغي دي. نوې کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق تابع کیده ولی او زمينه هم ورته مساعد ده په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوما لیوال باندې.
بل ډیر ښه. ځینو قسم لپاره ښایده تفکیک یو څه ګران وی، نرسانو قابلیت ګاندا دواړه تقریبا سره تړلې، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نو ریسپ، ډیره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلیت ډیره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلیت یو مختصه یا سپیشلیستی رشته ده چې قابلیت په خپل فیج کې ټول کارې د مور او د ماشوم سره دی، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده دا په طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادیږي، د یو په ټولو رشتو د طبابت کې ټولو کې باید د نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس ووي، او دوی وکولی شي چې ټولو هغه ناروغانو ته که د زړه ناروغ دی، که د اورتوپیدي دی، که ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغې په هر رشته کې دغه کېږي، د روزل کېږي، اما جنرال نرسنګ وایي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغې د نرسنګ درسونه وایي ټول په صورت عموم، لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلګي یوه مشخصه تخصصي رشته ده چې د یو په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمله په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې دغه وزیده سپیشلیست قابلیت یا په اصطلاح په عامه ژبه ویم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره. ولې زموږ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابلې په کلینیکونو کې، په مسایل ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت هم په ټولو برخو د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیستې ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټري پورې
خپل رشته کې. نوري صاحب من کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډیره قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې، فوق پی جی لري په قابلیت کې، هیڅ نوع مشکل نشته. یعنی چې زمينه د تحصیل برابر فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی، لسانس شروع شوی دی، په ماسترۍ او په دې باندې کارونه شوي دي. اکثره قابلیت زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیرونی مملکتونو نه ماسترۍ او ډاکټرا داخلي خپل رشته کې، البته په قابلیت کې د ICM یعنی د قابلو د نړیوال اتحادیې د پروتوکول سره سم
تاسو کلونه کلونه تجربه لري د قابلیت ډیر لور پر توسي متبه هم تللی وي، ډیرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده، کوي شرط وي چې په خپل مو تر اوسه پورې څومره قابلیتګانې روزلې دي؟
زه کله چې د قابلیت د پروګرام نه فارغ شوم، خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شوم، او د هغه وخت نه تر اوسه پورې، یعنی د شمار بیرانه غلطي، خو په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي، او هغه د لپاره کار کوو، که د قابلیت د استادانو روزنه ده، که خپل د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکل دي، که د دغې دي، ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې مې درس ورکړی دی قابلیتګانو لپاره، چې تقریبا د زاول د متمم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی، تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابل فارغ کړي دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت په پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات، تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنې داسې په ټوله کې چې زه د قابل گئی د پروګرامونو ملي ترینر ام په افغانستان کې اوسما غونډه د غزډیری نور استادان شته ده نو موږ په هر شکل باندې د قابل گئی په پروګرام کې ور داخلي او دغه په قابلیت پروژنه کې که افلاین شکل خپل ورزو اوس خو زمينه د انټرنیټ او د مسایب ته چې ته قابلی یا شاګردان ضرورت لري په انلاین صنفونو کې هم دغه کول درس ورکوو
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګور یا ارزوي د قابلیت گی په برخه کې په تیرو تقریبا څه باندې 12 سیزو کې په افغانستان کې د مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډیره پانګونه وشوله ډیر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول د قابلیت گی په برخه کې هم آیا ډیر کسان وروزل شول او آیا بیا هم اړتیا ډیره زیاته ده موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبريږي په لری او کلیو او باندو حتی په خارونو که هم هغه څه چې لازم ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي
په تیر دوه لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابل لګې کې درلوده ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابل لګې د لپاره لرل شاید په نحو ولایتو ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه نو موږ د ټولنې د قابل لګې پروګرامونه د افغانستان په څلور دېشتو ولایتو کې په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي دوه دورې دي کم دورې چې دوه درې ولایت دي په هر ولایت کې اته دورې نه دورې قابلیت تربیه شوې دي یعنی په دې کې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو دا هغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالۍ نوم انتخاب کړې دي راوستیم دي دوه کال د هغه ولایت په مرکز کې د قابلیت مکتب ویلې دي او پس هغه نه بیا فارغ شوې دي بیا په داخلو کلو باندو کې د کار لپاره تللې دي یعنی د قابلیت د لپاره ډیر کار شوې دي خو ځینې شرایط دي چې خلک په خو امنیتي مشکل او اوس امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دي ډیر زیات خلک د سید د کلیوالي ژوند له خارج ژوند د لګډیره د غور کوي د همدې په خاطر باندې دغه ځای کې موږ په مشکل سره مخ کیږو ځکه خلک د کلو باندو نه
تقریبا
تاسو باور وکړئ چې تقریبا یو مېش مخکې موږ یو دور فراغت د قابلیت درلودو د مزار په خاطر کې داخل بلخ کې موږ یو د پنځو ولایتو یو مکتب د پنځو ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړي وي په هغه کې تاسو باور وکړئ په سمنګانو د ولایت نه د وی لري ولسوالۍ نه په ټولو ولسوالۍ کې یو باسواده جلکې پیدا شوې و چې هغه موږ راوستله دو کلن پروگرام یو یو او سند د فراغت یو واخست او سند د فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یو واخست لا کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ د سند دي چې زمون قابلیت ته کار نه کوي ولې شته دې ځې په کده سي چې د خار ژوند خو خی خار ترېش ولې په دې مطمئنه اوسې نورې سپ چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکي الته یو ډیول لګیدلې د یو قابلیت ورته نسته د او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور انانات معلوم دي په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري ځینې خندونه شته ده څومره دغه خندونه هغه ټولنیز خندونه د مخنی ولید چې مایند یا پلرونه خپل لونی پریک دي چې لاړی شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي یا د قابلیت په برخه کې په تیری بچی ډیر سخت اړتیا ده ورته دغه مو محسوس کړی ده ځینې محدودیتونه
نو صرف د فرهنګي د لحاظ خو موږ او تاسو یو اسونه چې ټولنه یې تبا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډیر یعنی تر څو چې بدای ته برنامه تشه کېدل او دوی په دې خانه کې دل چې خپل یو ځوان نو راولېږي او یو ځکه دوه کاله به وقفې درس وي او په لیلې کې اوسي کې لږ سخت ولې اوس تاسو باور وکړي چې خلک دومره علاقه من شي وي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یو یا دوه قابلیت ولري یعنی اوس د خلکو چکله دا کلو په لری پروتو سیمه کې قابلیت وروزل شوې او دوی د قابلیت په ارزښت پوه شول نو اوس ډېرې فامیلونه ډېر علاقمندي دي ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري د قابلیت او د نرسنګ پرشته کې ولري یعنی په واقع نرسنګ زمونږ فقط نارینه او ته مختص شوی و که ما سن نفر د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي، ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې پنځوس په پنځوس نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي، او قابلګي خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېر علاقمندي م ورسره شته دی.
آغلی غرشین، په دا ژوند کې په تېره بیا په کاري چاپېریال کې ډېرې داسې لحظې ویني چې هغه د خوږې خاطرې په توګه پاتې کېږي یا د ترخې خاطرې په توګه باندې پاتې کېږي، که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ما ته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې، خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما څلور ساعته یا پنځه ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله، او د دې قابلې د ترینینګ کومې قابله راوستلې نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوسته، او په دې احساس مې وکړه چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټې کومه کړو اوسېږي، دا زما دپاره هغه په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خو دا درته داسې د زړه نه وایم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطرې هم وایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی، په یوشف خانه کې مې کار کوو، نوري صاحب شاید ډېره دردناک یې. یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې، نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایي کړې وه چې په اصطلاح باندې ساه اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانې مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږو خلکو یې واخیستله پوینټ، او مریض اته نهه ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې، او مریض جوړ شو، او د مریض د مرګ دغه چې په شفخانه کې وه هغه وشوه. اتم ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړله د شفخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه او که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه د هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي، او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم، اولادونه مې واړه دي. دا زما د ژوند ډېره بده خاطره ده، ډېره ترخه خاطره
دا رښتیا واقعا هم ډېره،
ځکه مور روغه شوله او رخصت یېدله کور ته تلله، او اولادونه یې ولاړو په دالیز کې، دفتن د قلبي حمله یو ایما حمله پرې راغله، او مور ته دغه نه شوه دغه نه وه، دا ډېره دردناکه یوه دردناکه دا وه. یوه دردناکه مې په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم ویزې ته، ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بنا اخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک، نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچۍ موټر د ډالۍ جوړه کړې وه، دې کې اچولې، نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص د نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول، نو مونږ ورته ویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته دغه کړو ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مو ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچوله او ډاله د موټر یې پسې بنده کړه، ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات، نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال زیات
دي. بله، نور به ترخې نه وایو. بله، دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصارې ورکول کېږي، تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کوم یې و چې ما تاسو ته چې په سل زره ژوندو ولادتونو کې ما مونږ شپاړس او میندې د لاسه ورکول، هغه اوس راټیټ شوي دي، یعنی مونږ ورته ډېر ټیټ یو چې قابل د وقایه دي. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامله ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دي، فامیلین نه شي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنی په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل مونږ او تاسو غرنۍ منطقې اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو که دغه کې لیدلی په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بله دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي بیا ترانسپورټ، دا خپله ډېره غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چک اپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته یوسي. او یا یوه مور حداقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او دوی ټول راهنمای واخلي، تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې، بیا به کله غږ هم جګ نه شي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بلې ډېر الله. اغلی غرشین، تاسو د بنگله دیش یادونه وکړله چې هلته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزلی دي او خدمت مو سرته رسولی، کوی شي راته لنډ ووایي چې دا کله وو او په څه ډول؟
نوری صاحب، د 2010 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگله دیش کې د تخنیکي مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلې مې ورته روزلی دي چې پارامیډیکو د قابلګۍ په برخه کې مې وروزل چې هغه وکولی شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنګلادیش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تیرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلګۍ د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغې ته مې په هغه کلینیک کې انجاب ترنینګ یا د وظیفې داخل ترنینګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2500 میندو نه ډېر دغه کتلي دي، د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله، خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی ما نه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو دا پیغام ټولو ته ورکوم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کلی اتا په منطقه کې څوک ژوند کوي دوی ټول د یوې امیدوارې مور او د یو نوي زیږیدلي ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یوې امیدوارې مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوان نجونو ته مې اخرانه پیغام دا دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلګۍ په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایې او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې.
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.
ستے کو تو راج کم پوری موری سوانی میں گو سوګرو سکهن سول رات وای د بدري خوري موري سواني مې ګورې موري اچ دلیا را چې په تور ستر کو تورا چکم